Radio.
د ازادي رادیو دولا ساته پر لپسی خبرونه له همدې شیبه پیل شوې. د امریکا حکومت وايي افغانستان ته د نږدې 300 میلیون ډالرو ملکی مرستې په اړه له کانګرس سره کار کوي. د افغانستان حکومت هرکلی کوي.
دا د امریکا د متحده ایالاتو د دوامدار همکاریو د ژمنې ښکارندوی کوي.
په اروزګان کې د جمهوریت په پلوي په یوه ولسي غونډه کې پر طالبانو غږ وشو چې ولس ته د خدمت لپاره د مټې راونغړي.
لکه څونه خاوره چې درسره ده دغونه خدمات هم مشتورانی کوي.
د امریکا کانګرس هڅه کوي روسیې د مذهبي ازادیو په لویو سرغړوونکو هیوادونو کې شامل کړي. د ژوند رنګونو کې
زه غواړم په راتلونکي د روبوت انجینر شم.
نن د غوایي اسور د میاشتې دوهمه د اپریل میاشتې 22مه ده. زنوري اسنوري ستاسو کوربه یم. خبرونه د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. خو لومړی تاسو ته بولو د دې سات مهمو خبرونو ته. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. امریکایي قومندانان په خوندي توګه له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو لپاره له پنټاګون په سیمه کې د یوې الوتکې وړونکو کښتۍ د ځای په ځای کولو غوښتنه کوي. چارواکي وایي د پاکستان د کوټه ښار په یوه هوټل مخې ته پرون په یوه بمي چاودنه کې درې تنه وژل شوي. د روسیې پولیسو له زرو زیات مظاهره کوونکي نیولي دي. بشپړ خبرونه. امریکایي قومندانان په خوندي توګه له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو لپاره له پنټاګون پر سیمه کې د یوې الوتکې وړونکې کښتۍ د ځای په ځای کولو غوښتنه کوي. دا خبره یو امریکایي چارواکي پرون رویټرز خبري آژانس ته کړې ده. دغه چارواکي چې خپل نوم نه ښودلو په شرط دا خبره دې آژانس ته کړې ده، راز ویلي چې د امریکا دفاع وزیر لوید آسټن تر اوسه دغه غوښتنه نه ده منظور کړې، خو تمه ده چې په نږدې ورځو کې به یې تصویب کړي. د امریکا ولسمشر جو بایدن تېره اونۍ اعلان وکړ چې متحده ایالات به خپل ټول ځواکونه د سپتمبر تر یو لسم له افغانستان او باسي په اوس وخت کې 2500 امریکایي ځواکونه په دې هیواد کې دی. ردی په دې اړه تفصیل وروسته خبرونه کې اوري. د افغانستان دفاع وزارت په نیمروز ولایت کې شپږ وسلوالو طالبانو د وژلو او شپږ نورو د ژوند نیولو خبر ورکوي. د وزارت پرون په یو خبر پاڼه کې ویلي چې افغان کماندو ځواکونو پرون ماسپښین د نیمروز د خاشرود ولسوالۍ په مربوطاتو کې د طالبانو د اخازي پر یو مرکز عملیات وکړل. د خبر پاڼې له مخې په دغو عملیاتو کې شپږ نور طالبان ټپیان شوي. دفاع وزارت زیاتوي طالبانو په دې سیمه کې له ترانسپورټي موټرو څخه په زور او جبر پیسې اخیستلې. طالبانو تر اوسه په دې اړه څرګندونې نه دي کړې. د هرات اوسیدونکي نسرین ستودا چې مخکې له دې ولایت ولسي جرګې ته ځان کاندید کړی و له خپل میړه سره د ماین په یوه چاودنه کې ووژل شوه. دا پیښه په بغلان ولایت کې رامنځته شوې. په ولسي جرګه کې د بغلان د خلکو استازي اسدالله شهباز پرون ناوخته ازادي راډیو ته د دې خبر په تایید سره وویل چې دا پیښه د بغلان ولایت د مرکزي بغلان په ولسوالۍ کې شوې ده.
هغه ماین چې د کور په انګل کې ځای پر ځای شوی وو وچاودید، چې په نتیجه کې نسرین او میړه یې ووژل شول.
نسرین ستوده د ولسي جرګې د اوسنۍ غړې سیمین بارکزی خور و چې څو میاشتې مخکې د بغلان له یو اوسیدونکو سره واده کړی و. جرمنی غواړي هغو 1540 افغان ژباړونکو او کورنیو ته په خپله خاوره کې پناه ورکړي چې په افغانستان کې د دې هیواد له ځواکونو سره کار کړی دی. د جرمنی دفاع وزیر انګریت اکرام کرین باور د جرمنی ډی پی خبري آژانس ته ویلي غواړي ډاډ ترلاسه شي چې له افغانستان د جرمني ځواکونو تر وتلو وروسته آیا د دوی د افغان همکارانو ژوند ته خطر متوجه دی که نه. د جرمني ویلتام زونتاګ ورسپانه هم د هیواد کورنیو چارو وزارت په حواله ویلي چې پاوس په پام کې لري د دغو افغانانو ته د پناه ورکولو د پروسې د پیلېدو لپاره په کابل او هم خای په مزار شریف کې دفترونه پرانیزي. جرمني شاوخوا 300 افغانان د ژباړونکو په توګه ګمارلې دي. دا هیواد چې په افغانستان کې شاوخوا 1100 سرتیری لري د غرس په پام کې لري د جولای تر 4مې پورې ټول ځواکونه لدی هواده او باسی. خبرونه له ازادي رادیو اوري. چارواکي وایي د پاکستان د کوټه ښار د سرینا هوټل په پارکینګ کې پرون په یو بمي چاودنه کې درې تنه وژل شول. د چارواکو په وینا په دې پیښه کې چې تیر ماښام شوې نه کسان ټپیان شوي چې د یو شمیر ټپیانو وضعیت نازک ښودل شوی دی. د پولیسو د افسر محمد منیر په خبره د سرینا هوټل مخ ته څو ولاړ موټر هم په دې پیښه کې سوځېدلی دی. د پاکستان د تحریک طالبان ډلې د دې پیښې مسؤلیت اخیستی او ویلي دي چې په برید کې چارواکي په نښه کړي وو. په دې هوټل کې د چین سفیر هم اوسېده خو د پیښې په مهال هغه په هوټل کې نه و. د خبره د پاکستان د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید احمد زئی رسنیو ته کړې ده چې چارواکو تر اوسه په دې اړه تفصیل نه ده کړی. د روسي پولیسو له زرو زیات کسان هغه مهال ونیول چې د کرملن د منتقد الکسی ناوالني د خوشې کېدو په پلوي یې پرون په مظاهرو کې برخه اخیستې وه. الکسی ناوالني چې په زندان کې د ډوډۍ نه خوړلو احتساب درېمې اونۍ ته داخليږي روغتیايي وضعیت مخ په خرابېدو دی. پرون چې کله ولسمشر ولادیمیر پوتین خپله کلنۍ وینا کوله زرګونه کسان له ولادیواستوک څخه تر کالینینګراد پورې د الکسی ناوالني د پلویانو له مظاهرو سره یو ځای شو. له دغو مظاهرو مشري د ناوالني د فساد ضد بنسټ کوي کوله. دوی ویل لري چې که د الکسی ناوالني سم درملنه و نشي د هغه وضعیت به دومره خراب شي چې د جبران وړ به نه وي. د ملګرو ملتونو د متخصصینو یوې څلور کسیزې ډلې پرون چهارشنبه وویل چې د ناوالني ژوند له جدي خطر سره مخامخ دی. د روسي پولیسو د ناوالني ډېر پلویان مخکې تر دې چې په مظاهرو کې برخه واخلي ونیول.
د افغانستان د څولویو خارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
دا هم د افغانستان د جنوسترو خارونو د هوا حالات چې د افغانستان د هوا پیژندنې ملي ادارې یې په راتلونکو څلورویشتو ساعتونو کې وړاندوینه کړې. کابل اسمان شین د تودوخې لوړه درجه درویشت ټیټه شپږ. هرات کې به هم اسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه دېرش ټیټه دیارلس. کندهار کې هم اسمان شین کودل سوی د تودوخې لوړه درجه یو دېرش ټیټه څوارلس. مزار شریف کې به اسمان نیمه وریځ وي د تودوخې لوړه درجه شپږ ویشت ټیټه څوارلس. او بلاخره جلال آباد کې هم اسمان شین کودل سوی د تودوخې لوړه درجه دېرش ټیټه دولس اټکل سوی ده.
ازادي رادیو او ریډیو خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د امریکا حکومت وايي افغانستان ته د نږدې 300 میلیون ډالر ملکی مرستې په اړه له کانګرس سره کار کوي. دا د هغو 600 میلیون ډالر مرستې نیمایي برخه ده چې د امریکا د پخواني ولسمشر ډونالد ترامپ ادارې تیر کال د جنیوا په نړیوال مرستندوی کانفرنس کې له افغانستان سره ژمنه کړې وه. هغه مهال د ترامپ ادارې دغه مرسته په افغانستان کې د سولې په برخه کې په پرمختګونو پورې مشروط بللې وه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پرون په واشنگتن کې وویل چې دا ملکي مرسته به په افغانستان کې د تیرو شلو کلونو د لاسته راوړنو له خوندیتوب او د اساسي خدمتونو د لا ښه کېدو سره مرسته وکړي. د افغانستان حکومت د امریکا د دغې مرستې هرکلی کړی او ویلي دي چې هغه له کابل سره د واشنگتن د همکارۍ د دوام څرګندونه کوي. نورې د فریبا ظاهر په رپورټ کې.
وروسته لدی چې تیر ماښام د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له افغانستان سره د 300 میلیون ډالر مرستې اعلان وکړ، د افغانستان حکومت یې هرکلی وکړ او د مرستې له افغانستان سره د امریکا د همکاریو د دوام ژمنه یاده کړه. د حکومت د رسنیو او اطلاعاتو د مرکز مشر د وخان مینپال تیر ماښام په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا د امریکا د متحده ایالاتو د دوامدار همکاریو د ژمنې ښکارندوی کی د دې کډل ته نظامی حضور کمیټې ولې د افغانستان د حکومت او د افغانستان له خلکو سره به د دې اقتصادي همکاري په مختلفو عرصو کې دوامدار.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن تیر ماښام د دې مرستې په اعلانولو سره وویل چې د امریکا حکومت له کانګرس سره کار کوي چې د افغانستان لپاره 300 میلیون ډالر ملکی مرسته برابر کړي. انټونی بلینکن وویل د امریکا پخوانی ادارې د مرستې ته د سولې په خبرو کې د پرمختګ شرط شی وو. د دې مرستې پریکړه وروسته لاغه وسو چې د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر جو بایدن څو ورځې د مخه اعلان وکړ چې د سپتمبر تر 18 نیټې پورې به خپل ټول سرتیري له افغانستان څخه وباسي. ولسمشر بایدن د دې اعلان پر مهال وویل چې واشنگتن به د افغانستان لامنیتي او دفاعي ځواکونو او د ښځو او نجونو د پیاوړتیا په ګډون ملکي مرستو ته دوام ورکړي. انټونی بلینکن ویلي چې د بهرنیو چارو وزارت او د امریکا د نړیوال پراختیا ادارې د مرسته د افغانستان له خلکو سره د دوامدار ملاتړ شدول لپاره کیږي. بلینکن زیاته کړه چې دا مالی مرسته د تیرو شلو کلونو د لاسته راوړنو د خوندیتوب لپاره کیږي او په هغو برخو به ولګیږي چې ملکي افغانان اساسي خدماتو ته لاسرسی ومومي. دا پیسې به پر اقتصادي پیاوړتیا، له اداري فساد سره په مبارزې، د ښځو پیاوړتیا او پرمختګ، مدني ټولنې، خپلواکو رسنیو او نورو پروګرامونو باندې ولګول سي. دا 300 میلیون ډالر د هغو 600 میلیون ډالر یوه برخه ده چې پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ یې په تیر نومبر کې په نړیوال کنفرانس کې ژمنه کړې وه، خو نیمایي برخې ته یې د قطر په خبرو کې د پرمختګ شرط ایښی و. هغه خبرې چې اوس ټکنۍ سوي دي.
دغه راز مخکې په خبرونو کې مو واورېدل چې امریکایي قومندانان په خوندي توګه له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو لپاره له پنټاګون په سیمه کې د یوې الوتکې وړونکې کښتۍ د ځای په ځای کولو غوښتنه کوي. دا خبره یوه امریکایي چارواکي پرون رویټرز خبري آژانس ته کړې ده. دغه چارواکي چې د خپل نوم نه ښودلو په شرط دا خبره د آژانس ته کړې، دغه راز ویلي. د امریکا دفاع وزیر لوید آستن تر اوسه دغه غوښتنه نه ده منظور کړې، خو تمه ده چې په نږدې ورځو کې به تصویب کړي. د رویټرز خبري آژانس راپور له مخې دا معمول ده چې په حساسو ماموریتونو کې چې کله امریکا له بهرنیو ځواکونو خپل پوځیان باسي، پوځ د ایستلو د بهیر د خوندیتوب لپاره الوتکې وړونکې او نورې جنګي کښتۍ ځای پر ځای کوي. تېر کال چې متحدو ایالتونو له سومالیا ځواکونه ایستل، یوه کښتۍ د دې هېواد سواحلو ته استولې وه. په اوس وخت کې د امریکا د ډویټ آیزنهاور الوتکې وړونکې کښتۍ په منځني ختیځ کې ده. د امریکا ولسمشر جو بایدن تیر اونۍ اعلان وکړ چې متحده ایالات به خپل ټول ځواکونه د سپتمبر تر 13 له افغانستان وباسي. په اوس وخت کې 2500 امریکایي ځواکونه په دې هیواد کې دیره دي. د امریکا د مرکزي قواو قومندانۍ چې په افغانستان کې پوځي ماموریت تر څارنې لاندې دی، تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي، خو د دې قومندانۍ مشر جنرال کینیت مکینزي د روانې اونۍ په پیل کې د امریکا د کانګرس غړو ته ویلي وو چې پوځ به د ځواکونو د ایستلو بهیر خوندي کړي. پنټاګون ویلي چې ښایي په موقت ډول په افغانستان کې د ځواکونو شمیر زیات شي چې د ځواکونو د ایستلو له خوندي بهیر سره مرسته وکړي.
یو شی ټول ملت ته ورپک وته کوم چې ستاسو متحد بودن، ستاسو یوالی، ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي، دی موږ دې ته وحسو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه و په قوم و په سمت په تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو تکلیم.
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه د ازادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه د کابل پر وقت د مبشین لدوو تر چلورو بجو ل ازادی رادیو.
نن د ازادۍ په څپو کې اونیس پروګرام کې به هم په افغانستان کې د سولې پر روانو هڅو او د استانبول د غونډې د ځنډیدو پر موضوعاتو خبرې کوو. په اورزګان کې د جمهوریت په پلوي په یوه ولسي غونډه کې پر طالبانو غږ وشو چې ولسته د خدمت لپاره د مټې راون غاړي. دا غونډه پرون په ترینکوټ کې جوړه شوې وه. د غونډې یو شمېر برخوالو یو ځل بیا پر طالبانو غږ وکړ چې جګړه ختمه کړي او سولې ته غاړه کېږدي. نور په دې رپورټ کې
د قرآن کریم دا آیاتونه د جمهوریت په نوم د جوړې سوي غونډې د پیل لپاره وویل سوه. اروزګان کې د چهارشنبې په ورځ د یوې لویې غونډې پر مهال خلکو د افغان ولسمشر محمد اشرف غني د کړنو ستاینه، د جمهوریت دوام او د جګړې د ختمېدو غوښتنه وکړه. خلکو په هیواد کې د افغان ولسمشر محمد اشرف غني د برنامو ملاتړ وکړ او د بیا رغونې په برخه کې د هغه هڅې وستایلې. د دغې غونډې دوه ګډونوالو محمد کریم خادمزي او جاوید خپلواک وویل
اوسنی امارت یعنی د هغه پښتنو په لحاظ از موږ داسې وطني د ډنګ حکومت، د مشورو حکومت، د جرګو حکومت، د شوراګانو حکومت، د ولس د استازو حکومت، د هغه حکومت دی چې افغانستان پرمختګ ته بیایي او د سیالانو سره سیال کوي.
کم خدمات ولس ته وړاندې کړي دي چې ته په هر میز کې وایه چې ولس ما سره دي دومره د خاورې ما طالبانو ته پیغام دادی چې تاسو په دغه دګر کې مثبت سیالي وکړي چې ولس وایي چې واقعت تاسو مې یو څوک اس لکه څونه خاورې چې در سره ده دغه خدمات هم مشته وړاندې کړي. موږ یوازې دې ته ضرورت نه لرو چې بس امنیت دغه دې موږ دلته ولاړ یو پر والی صاحب پر شورا پر هر چا انتقاد کوو دا د جمهوریت یو اصل.
د دغه ولایت یو شمیر نور اوسیدونکو چې په یاد غونډه کې ګډون کړی و له وسلوالو طالبانو غوښتنه وکړه چې د وروروژنې وخت پای ته رسېدلی دی او په کار ده چې افغان حکومت او وسلوال طالبان سوله اوربند وکړي. له ډلې مولوي حمدالله ابدالي چې په یاد غونډه کې ګډون کړی و پر وسلوالو طالبانو نیوکه وکړه چې د یوې منظمې طرحې د وړاندې کولو پر ځای غواړي چې د زور له لارې افغانستان ونیسي او د افغانستان شل کلنې لاسته راوړنې له منځه یوسي.
تا ته دا وایم چې پر لحاظ د خدای راسه د افغانانو سره خو به دا د رب پر کلام یو درېم قاضي راسره دریه ایا تا ته ځان حیوان جوړ کړي او که موږ افغانان حیوانان یو نه پوهېږو راسه ناروا چې درېم یې ناروا بولي چې څنګه روا بولي.
د غونډې دوو نورو ګډونوالو مدني فعال غلام نبي شجاع او قومي مخور عبدالباري باور له طالبانو غوښتنه وکړه چې د ترکیې په کنفرانس کې ګډون وکړي. دوی وویل که طالبان په یاد کنفرانس کې ګډون ونه کړي نو ناوړه پایلې به ولري.
یوه تېروتنه نن بله کوي چې د ترکیې کنفرانس ته نه ځي سیاسین ټول وایي چې هلته سرنوشت ټاکونکې غونډه ترسره کېږي. زموږ حکومت آماده دی دوی ولې آمدګي نشي د جو بایدن خبرې واوې چې هغه وایي که چېرې د افغانستان جنګ پای ته ونه رسېږي موږ به دا یو قراردادي کمپنۍ ته بیا وایو.
تاسو وګورئ حکومت مثبت حرکت کوي مګر طالب هغه منفي یاد دا څه دی دی د خپل اختیار نه. زه بیا ورته وایم چې وروړه راسه د خدای پر لحاظ هغه قدرت چې ته غواړې چوکۍ هغه راسه موږ ستان وکړه.
په ورته وخت کې بیا د اروزګان والي چې په یاد غونډې کې ګډون کړی و وی ویل چې افغان حکومت په هر ډول حالاتو کې د سولې د رامنځته کېدو لپاره چمتو دی. هغه له وسلوالو طالبانو هم غوښتنه وکړه چې جګړه بس کړي او وخت د رسېدو لپاره دي د انتخاباتو لاره خپله کړي.
وړاندې به دغه راز واورئ چې د سولې په چارو کې د افغانستان د دولت وزیر سعید منصور نادری چې پرون د ولسي جرګې استجوابیا غونډې ته غوښتل شوی و دغه راز وویل چې طالبان خبرو ته لیواله نه دي. خو اوس به د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه وکړو. احمد شیبر ته به غوږ شو.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په منځني ختیځ کې د جګپوړي امریکایي قمندان خبرې راخیستې دي چې د سېشنبې په ورځ وویل د متحد ایالتونو لپاره به ډېره سخته وي چې د سپتمبر تر 12 وروسته چې امریکایي ځواکونه له افغانستانه وځي د القاعده په څېر ترهګر په دغه هېواد کې وڅاري. ورځپاڼه وړاندې لیکي د امریکا د مرکزي قمنداني مسؤول جنرال فرانک مکینزي لومړی جګپوړی امریکایي پوځي چارواکی دی چې له افغانستانه یې د ولسمشر جو بایډن د سرتیرو د ایستلو تر پریکړې وروسته خپل پراخ نظر څرګند کړی دی. نیویارک ټایمز بیا لیکي ولسمشر بایډن د دفاع وزارت او نورو جګپوړو پوځیانو دا نظر ونه مانه چې په لږ شمېر پوځیان په افغانستان کې پرېږدي. جنرال مکینزي وایي کله چې امریکایي پوځیان له افغانستانه ووځي د نورو ګواښونو تر څنګ یو تهدید دا دی چې څرنګه به په قوت وسلوالې ډلې څارو او برید به پرې کوو. په تېره بیا چې د دې هېواد شاوخوا نور هېوادونه دي او په یوه کې یې هم د امریکا اډه نشته. ورځپاڼې د جنرال مکینزي دا خبره هم راخیستې ده چې وایي امریکا له دغو نورو هېوادو سره په خبرو ده چې پوځیانو ته یې هلته ځای ورکړي څو افغانستان د ترهګرو له پناه ځای څخه وساتي. نیویارک ټایمز د ډیپلوماتانو او پوځي چارواکو په وینا لیکي دا امکان شته چې د تاجکستان، قزاقستان او ازبکستان په ګډون هېوادونه په سیمه کې امریکایي پوځیانو ته ځای ورکړي خو دا هېوادونه تر ډېره په یو نه یو ډول د روسیې تر واک لاندې دي او کوم بندیزونه چې واشنګټن تېره اونۍ پر روسیې ولګول دا ډول بحثونه نور هم پیچلي کوي. نیویارک ټایمز وړاندې لیکي چې د امریکا استخباراتي ادارې په دې باور دي چې القاعده شبکه او نورې ترهګرې ډلې له افغانستانه متحد ایالتونو ته سمدستي خطر نه دي او دې ارزونې د جو بایډن ادارې ته فرصت برابر کړ چې د سپتمبر تر 12 له افغانستانه د خپلو پوځیانو د ایستلو اعلان وکړي. بلې ورځپاڼې واشنګټن ټایمز بیا لیکلي دي چې متحد ایالتونو په افغانستان کې خپله ماتې منلې ده. د ورځپاڼې په باور د طالبانو ډله به سږ کال د سپتمبر 12 له دوه پلوه تجلیل کړي. یو خو شل کاله مخکې القاعده د طالبانو متحدې ډلې پر امریکا برید وکړ او دوهمه بریا به یې په جګړه کې پر امریکا بریا وي. واشنگتن ټایمز د جورج ډبلیو بوش د ادارې د وخت بهرنیو چارو د وزیر کولن پاول خبرې راخیستې دي چې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه د ولسمشر جو بایډن له پریکړې دفاع کړې ده. په مقاله کې وړاندې راغلي دي چې متحد ایالتونو د شکست له منلو سره دا تایید کړه چې افراطي مسلمانان به د نړۍ په هر ګوټ کې خپلې هڅې دوه برابره کړي. د واشنگتن ټایمز په وینا د امریکا له دې پریکړې سره چې له افغانستانه ځواکونه باسي د امریکا دښمنان هڅول کېږي او با جرأته کېږي.
ازادي راډیو اورئ د سهار 8 بجې او 20 دقیقې انکېدونکي دي. د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزیر سعادت منصور نادری د استانبول کانفرنس زندیدو ته په اشاره وایي طالبان خبرو ته لیواله نه دي. ښاغلی نادری پرون د ولسي جرګې استجوابیه غونډې ته بلل شوی و او وی ویل د افغانستان جمهوري دولت هر ډول خبرو ته چمتو دی. د استانبول د غونډې تنظیموونکو ملګرو ملتونو ترکیه او قطر پرون په یوه خبر پاڼه کې وویل چې وروستیو تحولاتو ته په کتو او له ښکېلو اړخونو سره له پراخو مشورو وروسته موافقه وشوه چې دغه کنفرانس وروسته نیټې ته وځنډول شي تر څو خو شرایطو ته پرمختګونه برابر شي. په پام کې وه چې دغه کنفرانس د راتلونکې شنبې په ورځ جوړ شي او لس ورځې په پام کې وه چې دوام وکړي. نور په دې راپور کې
د افغانستان د سولې لپاره د استانبول د ناستې د ځنډ لیلان وروسته د دغه هیواد د سولې په چارو کې د دولت وزیر وایي طالبان د خبرو میز ته د کیناستلو لیوالتیا نه لري. سعادت منصور نادری د چهارشنبې په ورځ د ولسي جرګې په استجوابیه غونډه کې د سولې په ټولو کنفرانسونو کې د افغان حکومت د چمتووالي خبره وکړه.
درې ځلې دی چې ناستې ځنډیږي، موږ بشپړ چمتووالی لرو، خو له بده مرغه د طالبانو تحریک له لوري د سولې د مذاکراتو په میز کې د ګډون لپاره هیڅ ډول لیوالتیا نشته. نو د دغه ناستو د ځنډ لامل د افغانستان اسلامي جمهوریت نه دی.
ښاغلی نادری وایي چې د افغانستان د سولې لپاره ملي، سیمه ایزه او نړیواله اجماع رامنځته سوې ده. د ولسي جرګې په دغه ناسته کې د ملي مصالحې عالي شورا مرستیالان اکرم خپلواک او عطاءالرحمن سلیم هم رابلل سوي وو چې د سولې د طرحې او د افغان حکومت د چمتووالي په اړه معلومات شریک کړي. اکرم خپلواک له افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو ته په اشاره ټینګار وکړ چې افغانان باید له تروریزم سره مبارزې ته یوازې پرې نه ښودل سي.
سازمان ملل متحد گزارش اخریشن
د ملګرو ملتونو سازمان وروستي راپور وښودل چې القاعده ډله پیاوړې ده، داعش او له 15 تر 30 نورې سختريزي ډلې همسته. له دې سره مبارزه کول یوازې زموږ مکلفیت نه دی، د سیمې او نړیوالې ټولنې مکلفیت څه دی. دلته باید د ملګرو ملتونو د هوکړې له مخې د افغانستان سیمې او نړیوالې ټولنې ترمنځ یو واحد میکانیزم وي چې له دغه ترهګرو ډلو سره څه وسي او د نورو لوریو مسؤلیت څه دی.
ښاغلی خپلواک وویل چې دغه مسله د افغان حکومت د سولې په طرحه کې هم یاده سوې ده. د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزیر او د ملي مصالحې عالي شورا مرستیالان داسې مهال د ولسي جرګې استجوابیه غونډې ته رابلل سوي وو چې تازه د استانبول د ناستې جوړیدونکو ترکیه، قطر او ملګرو ملتونو د ایوې لامې په خبرولو سره د دغې ناستې د ځنډیدو خبره کړې ده. ټاکل سوی وه چې دا ناسته د اپریل په 24 وسی. هڅه مو وکړه چې د سولې په چارو کې د دولت د وزیر د هغه څرګندونو پاړه چې وایي طالبان د سولې له خبرو سره لیوالتیا نه لري د طالبانو نظر هم ولرو. خو دغه ډلې ویاندویانو زموږ پوښتنو ته ځواب نه وایه. خو مخکې دغه ډلې ویاند ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي و چې د طالبانو مشران له امریکا، قطر او ترکیه سره مشورې کوي او که د دوی اندېښنو ته ځواب ووایي نو سولې ته د رسیدو لپاره به له هر ډول فرصت نه ګټه واخلي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تثبیت
کنم. ازادی راډیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ. د امریکا کانګرس لخوا ګمارل شوی و دوه ګوندی مشورتي کمیسیون د امریکا د بهرنیو چارو وزارت څخه یو ځل بیا غوښتنه وکړه چې روسیه د مذهبي ازادیو د لویو سرغړوونکو هیوادونو په کتار کې شامل کړي. د هغه تور لیست چې له دې وړاندې ایران، پاکستان، تاجکستان، ترکمنستان او یو شمیر نور هیوادونه پکې شامل دي. نور د فریبا ظاهر پر راپور کې
هغه امریکایي کمیسیون چې کانګرس د نړیوالو مذهبي ازادیو په اړه د توصیې او سلام مشورو لپاره جوړ کړی په خپل کلنی راپور کې ویلي چې روسیا، هند، سوریه او ویتنام دي هم د مذهبي ازادیو په هغه لیست کې شامل کړای سي چې په یاد برخه کې د اندېښنې وړ دي. په دې کټګوري کې هغه هیوادونه شاملېږي چې په سیستماتیک، دوامداره او په ښکاره د مذهبي ازادیو سرغړونه کوي. دغه کمیسیون یو اس سی آی آر اف په خپل کلنی راپور کې چې پرون د اپریل 28 مخپور شو دا غوښتنه کړې ده که چیرې په دې تورلیست کې شامل هیوادونه په خپل وضعیت کې بدلون رانولي، بندیزونو ته زمینه برابروي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ته پورتنی وړاندیز ښیي چې لا هم په ځینو هیوادونو کې په جدي ډول د مذهبي ازادیو سرغړونې سته. د یاد امریکایي کمیسیون راپور وایي تیر کال په روسیه کې د مذهبي ازادیو وضعیت ډیر خراب و. د راپور له مخې د روسیې حکومت مذهبي لږکۍ د جریمو، نیول کېدو او جنایي تورونو په بڼه په نښه کوي. په دې هیواد کې یوازې د یهوه شاهدانو اقلیت پر وړاندې 188 جنایي قضیې جوړې شوې دي. دا د عیسویانو یوه شاخه ده چې د نړۍ له مسیحیانو څخه بیل باور لري. له لسیزو راهیسې دې ډلې ته په روسیه کې د شک په سترګه کتل کېږي. په 2018 کال کې دا مذهبي ډله منع سوې او توندلارې بلل سوې ده، هغه نوم چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یې ناسم بولي. د یو ایس سی آی آر ایف راپور ښیي چې د روسیې د ترهګرۍ ضد قانون دغه راز نورې مذهبي ډلې په ځانګړي ډول مسلمانان هم څاري. په ایران کې بیا د امریکایي کمیسیون د راپور له مخې مسیحیان نیول کېږي، ځورول کېږي او په غیر عادلانه ډول د کلونو لپاره په بند محکومېږي. د بهایی ډله په ایران کې د حکومت له فشارونو سره مخامخ ده. د راپورونو له مخې د تیر کال په اوږدو کې له 500 تر 300 کسانو د بهایی اقلیت زندانونو ته اچول شوي دي. دغه راپور پاکستان هم د مذهبي ازادیو په برخه کې په ناسم وضعیت کې ښودلی دی. احمدیه، شیعه، هندو، مسیحیان او سیکان د دغو فشارونو قربانیان بلل کېږي. د دغو اقلیتونو غیر تښتول کېږي، په جبر اسلام ته اړول کېږي، جنسي تیری او جبري ودونه یې بیلګې ښودل شوي دي. په ترکمنستان کې هم د مذهبي ازادیو وضعیت یو له ناوړو حالتونو څخه شمیرل شوی چې هیڅ اصلاحات نه دي پکې راغلي.
یم ځل بیا د هڅو مهمو خبرونو سرلیکونه. امریکایي قومندانان په خوندې توګه له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو لپاره له پینټاګون په سیمه کې د یوې الوتکې وړونکې کښتۍ ځای په ځای کولو غوښتنه کوي. دا خبره یو امریکایي چارواکي پرون رویټرز خبري اژانس ته کړې ده. د امریکا ولسمشر جو بایدن تېرې اونۍ اعلان وکړ چې متحده ایالات به خپل ټول ځواکونه د سپتمبر تر 11 له افغانستان وباسي. د افغانستان دفاع وزارت په نیمروز ولایت کې د شپږو وسلوالو طالبانو د وژلو او شپږو نورو د ژوندي نیولو خبره کوي. د وزارت په یوه خبر پاڼه کې پرون ویلي افغان کماندو ځواکونو پرون ماسپښین د نیمروز د خاشرود ولسوالۍ په مربوطاتو کې د طالبانو د اخاذي پر یوه مرکز عمل